ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وره اوریدونکو تاسو کله مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ هغه ډاونلوډ کړئ او دغه تاسو د مشال ریډیو فیسبوک فالو کړئ او لایک کړئ په فیسبوک باندې مونږ هر ورځ تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه دا خبرو دغه سی مونږ د مشال ریډیو په انستګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریډیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کړئ تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوی دی د تاندې هیلې پروګرام دا پروګرام د ښځو په اړه وی او په فیصله سازۍ کې د ښځو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروګرام تاسو لپاره له پیښوره د مشال خبریالې اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو ته بولو د پروګرام په منځ منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
اوپن سپیسز خزو لا پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وحل تکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
هیڅ خزو ته حق په ژوندنا په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندي هیلي سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروگرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په څیر ښځې هم زړه پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله ښځو ته د هغوی بنیادي حق ترلاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبې او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د ښځو رای ارزښت څومره لري آیا دوی له د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلې خبرونه کې د ښځو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر په څیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلر سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل په خبر کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او دریم میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دي تاسو درې وانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنې ته کوم چې سمیا افریدی دا راته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار ته څومره ګوري چې دا هوی دغه کردار څومره دی
اصل کې که زه خبره وکم نو مونږ سره چې وي مسلې صرف د معاشرې د میل ممبر سره نه وي تړلي. که مونږ وګورو نو زیاتره مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بېشمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډېره په ښه طریقې باندې حل شي. ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډېر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رای ده چې په فیصله سازي کې د څومره د میل کردار دی دغه شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي.
سمیا زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوی چې زنانه ول بیا په فیصله سازی کې دا غوی منل کیږي سمرا و غوی له برخه سمرا ورکړی کیږي.
کدا ګورونو دا خو زمونږ د معاشره ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټینګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستمس هم راوتل، داسې مونږ سو ګورو ډی آر سی ګورو ډسپیوټ ریزولوشن کونسل ګورو، زه خپل هم دغه ممبر شوم ریسنټلی. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې ته داسې پلیټفارمس ګورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. دغه ډی آر سی کې که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازی کې کینی هغه جرګه به کوي د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانو څه صورت حال دی او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلې د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ کوم قبایلی اضلاع دي کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعوره زنانه وي پوه وي نو هغې بچي کور کې بچي، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي پوه وي باشعوره وي نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیا دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوه او دومره شعور څنګه راځي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کېنې د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکنه به څنګه ده؟
موږ خپل کور نه که سټارټ واخلو، که هر یو زنانی هغې خپل رور پلار هسبنډ هغه سپورټ کی نو آی تھینک چې هغه زنانه ډېره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابي پیلې سیړي چې کوم ده رومبنې سټیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي. که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکې به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلېږي. دین علاوه صرف تعلیم نه، هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي. مونږ هغې سره ایون جست کټوې او د روټۍ او د ډیری کار روټین علاوه مونږ سره سره خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ډیپینډ دی چې هغه د خپل زنانو خپل لوریانو خپل خویندو میندو باندې ټرسټ وکړي او هغې سره د خپل چې کوم دي ډېری ریلیټډ د علاقې مسایل وي، داس ایشوز وي، زنانو مسایل وي، دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي. نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي ټرسټ اینډ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته. دین علاوه زموږ سره چې دي ګورمنټ په دې کې ډېر اهم رول دی، هغه په کار وي لکه څنګه قبایلي اصطلاح چې دي ډېر محروم دي په ایجوکیشن کې، چې هلته کې داسې چې کوم ایجوکیشن اداري وي سکولونه دي هغه دې فعال کړي شي، ځکه چې میجورټي آف سکولس که مونږ ګورو زه خپله علاقې خبره وکړم زما علاقه کې 5 پرایمري ګرل سکولس دي، لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته بالکل، ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گی حالت بالکل ڈر زیاد خراب دے. نو کل یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی د تعلیم حاصل دو دن مونگ زنانا و بیچر تلی گو اگر ہمو پیشاور تن شروع کرے بل زیتے ہونو شروع گل. نو خام خا دے کہ زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار دیر امپورٹنٹ تھے.
سمدا سمي اخر کې زموږ کوم د مشال ریډیو او ریدون کې تاغوي ته دغه وای چې د تیرو وختونو پرتلا څه غنی تاسو چې زنانه ویلا تعلیم او یا فیصلو کول کې زیات اختیار ورکړی شوی؟
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خواہ مخواہ جنریشن گیپ اور تو ایم یا نن سبا چکمہ 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خواہ مخواہ قبائلی اسلام اس آغا سے پاتے نشو سنگا بچے مخ کے وے اوسم لگا گئے کہ چینجز را غری دی خواہ مخواہ چینجز خورا غری دی دا خلق و ذہنوں نے دیر حد پورے چینج شوی دی لگا مونگ باندی اسٹگما لگے دا بچے نا دے آر نیرو مائنڈڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں یا دا فیصلہ سازی ہو کی دا علاقے خلق و مائنڈ چینج شوی دی اگر اس دیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلز ٹی وی لیکن دین علاوہ کو روز مونگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ مونگ تاغ سے فیسلٹی سودا نشتہ دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس شتہ دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا اغا سے فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیولپ ویر یا نو غیتا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی چیز ما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو اغا کی حصہ خلی برخ آخلی نو دا خسی زمونگو زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چیغیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو دی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چیغیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو
ڈیر زیات مننا سمیہ افریدی
ڈیر شکریہ من
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وحل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نیچرل د چې هغه کې هغه خزې نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چې کوم دلته یو اج نو
تاندې هیلي
چلڑ چلے بنتو پھی چخی دخدینو خمار شی چفلا دمن مست واخلی شاد ستارشی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود سڑے پشان دزانو یارشی چھے اتم خور کی کین سزر غنکری منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتان پچا کارشی دا چنن پک زماست او مغرور کر ازم سبخ دے خبر د چا بتا گلزار شی ستا دمر گن یری گما پختن تیش جنتو نخوش مار تقارشی زڑکی ڈوبتا وسوسو دریا بہیگی جوڑ بکھلائے دا امید رنگن نبشارشی پل سڑستا بے پرواہ یا سس جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شیسوس کلا چغارشی چندرنگو ناشم گڈے گم خبر نیم نکوئے گم ولی سوشم ولی ساشم یا ووازیم چی بگی گم دست پٹو تار خانو تا یا شغلائیم چی کزی گم یا سروریم چی شنگی گم یا خماریم چی مستی گم یا سروریم چی شنگی گم یا خماریم چی مستی گم رگ کے دور شم یو لمبائیم چی رپی گم دز نوریم چی پڑکی گم کسروریم چی سوزی گم حقیقت میں نیشت پا دیم مستول کا وم مستی گم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندی گم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندی گم بنی یا بل جڑ کے جڑے گم کچھ تپدا آتن بچم تپ بین کے گڈے گم خیال دو قائم تو خیش تم چی خری گم تو مست بات ملے بفکرو نو کے بلے گم کد تالو شنگ نہ جوڑا دعائم چی تھپلے گم کد تالو شنگ نہ جوڑا دعائم چی تھپلے گم تو مس چاندے بنکو بم مس چاندے بنکو بم دہوا سرے گم کئی رنگ یار دست گو کئی رنگ یار دست گو شنگو ناشم گڈے گم شنگو ناشم گڈے گم
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو تاندې هلي پروگرام اوري، زه اسما ګولیم او نننۍ خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناز ګلو دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده، په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار د څومره اغوی له برخه ورکړی کیږي؟
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډېره ورکړې کېږي، تپوس ترې کېږي، مشورې ترې ورسره کېږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زموږ معاشره جوړه شوې ده، داسې ده، ډیولپ شوې ده، داسې ده چې هغې کې اخیری فیصله زموږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زموږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز، زموږ اوریدونکو ته دوه وایي چې د دې وجه څه ده چې تپوس تکیږي خو بیا منل کېږي د اغوینه؟
دا سٹارٹ نہ چکم زمونگا روایات را روان دی او کم دا کور کے داغ نہ سات لے کی گی چی دا برابر دی، دا دی حقوق برابر دی، نو عمدہ وجوہات کے دی چی دا شروع نہ پکورونو کے منگا داغا وایو چی دا مزوے دے دے تب تعلیم ہم خبر کو، دا تب استوک نم خبر کو، دا دا با جامع پڑنا ہر سب صحیح وی، دا دا آواز با مو دا خبر با مورو دلی کی گی زکا چی دا سڑے دے او دا جنے دا جنے شاہ تا پاتشی نو هغه جنکی چې لوی شي داخې اپاینټ کې خو هغه خبر هغه دې ته بس احساسې کم تری ویم چې د کور د طرفه تا دومره لاندې تصور کیږي، نو هغه جنکو په مزغو کې داسې د ځان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لګا یرندون کې یرندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا خو بس همدغه وجوهات دي وړوکوالی نه چې کم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یاري یاري ماحول کې هغه زندگی تیر کی او کم ځای کې هغه خپل فیصله ښکارم کی، نو کیږي هغه چې سړی غواړي.
تاسو وایي چې د الکو د جنۍ هغه فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي، د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی.
سمه ده، د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوط فیصله کولی شو، صحیح فیصله کولی شو.
زما په خیال چې دی کې به ډېر اهم رول دی سړی به ورکې ادا کوي، چې پلاران او وروڼه خویندو له او لوریانو له دومره اختیارات ورکي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د الله پاک ته طرفه خو فرق نشته دی که نه، دوه خپې، دوه لاسونه، دوه سترګې، دوه غوږونه، دا د الکم دي، دا د چینیم دي. نو بیا دومره فرق زمونږ معاشره ولې کوي؟ نو دا فرق چې دی دا به ختمي زمونږ روریان. یو مونږ یو ذره بیماران شو، ډاکټر له لاړ شو، داغه تپوس کو په داغه کاپریشن راتول کې، نو درې سلورو ډاکټرانو لاړ شو داغه بارا کې تپوس کو. نو د نکاح نامه بارا کې مونږه تپوس ولې نه کو؟ نکاح دا ما داس یو شی ده چې په دې باندې د جینې ټوله زندگی دا دا صداغه کور سودا نه ده چې به ختم شو مونږ به بیا راوړو. نو د نکاح نامه دا صداغه کاغذ ورته وروړي جینې ته او په دې ساين وکا، هغه جینې اجازه په بس ساين وکي چې پای کې څه صداغه حقوق دی پاره باندې د سکراس راخلی شي. نو خپل حقوق چاته نه مل جن کو ته نه ملاویږي. باز زینو کې خودم را ظلم دی زبانی نکاح کیږي، نو دغه ټول لغه دی وراثت ورته نه ملاویږي. نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې، او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبل روانه ده جن کو ته، هغه د سبق ته ایجوکیشن ورته صحیح نه پریدي ایجوکیشن ته. دا اوس وخت کې کزه تاسو سره خبره وکړم، نو ډیر خلک داسې شته دی چې د زامنو سره سم سم په لوریانو هم اکرنګې تعلیم کوي، خو بیا هم چې هغه تعلیم وکړي او بیا د هغې د ژوند نورې فیصلې کېږي او مخکې لاړه شي، نو بیا هم هغه ته هغه رنګې حقوق نه ملاویږي کوم چې یو زوی ته ملاویږي. الله پاک د الک او د جینې په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی.
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي؟
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپلو ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو. په اعتماد کې یې واخلو چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یې، زمونږ د کور حصه یې، په هر فیصله کې، په هر یو کار کې به تاسو شامل یې. ستاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی. نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حصه دغه رنګ ملاوي کې چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې ستاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې. الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د رای احترام وشي.
ډیر زیاته مننه فرناز،
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکره کده خبرو کولو.
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزې خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول،
اوپن سپیسز، خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې حصه ورکونه چې کوم دلته رواج نه و.
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه هېري.
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دا دی چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې حصه ورکونه چې کوم دلته رواج نه و.
تاندي هیلي
اوریدونکو خبرونه به دوام لري، خو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو بیا راځو. یواری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تاند هلی پروگرام اوری او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازی کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو. اوس ورزما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تکوم چې
دغه راته وایي چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څه ګڼئ چې د خزو په فیصله سازی کې هغه مره برخه ورکول کیږي څومره چې پکار ده؟
زما په خیال خو بالکل هغه مره نه ورکول کیږي څومره چې پکار ده. بلکې زه به دوی ما چې کوم د جنرال مشرف د دور نه یعنی 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازی کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازی ته نه کتلې کیږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري. عملا هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازی کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي.
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وایي چې دا به څنګه ممکن وي او دغه شروع به کم ځای نه کیږي چې ښځې دومره پیاوړې شي چې په هغوی دغه اعتماد کړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دي هغه ضروري وګڼلی شي؟
بنیادی خبره دوه ځایونه د دې جوړښت کیدای شي. یو سیاسي ګوندونه پخپله چې سیاسي ګوندونه چې دي هغوی دي پخپل هر فورم باندې کم از کم د 40% نه والا تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټي دي پاره کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی کاغذ ضلع دی او د صوبې او د مرکز یونټ دی. او دویم بیا څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانو ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمي کړی دي دا زیاتول هم پکار دي. او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندي لګول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم از کم 40% زنانه ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه ده دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي. پکار دار چې هغوی باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چې کوم دی او د الیکشن په ذریعہ باندې هغوی مخې ته راشي نو هغوی خپل ذمہواری هم پیژني او خپل حق به هم پیژني.
سمه ده د کورونو په کشفانه چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د ښځو هغه کردار په نننی وخت کې څومره ده؟
په دې حواله باندې موږ خبره کوو اورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی حد پورې زما په خیال چې بحیثیت د مور یا بحیثیت د یو مشر خور بحیثیت د ښځې هم کافی حد پورې هغوی ته غوږ هم نیولی شي د هغوی په فیصله سازۍ کې سره کردار هم وي. اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې ځای نشته ډېر چې هلته د زنانو دغه حیثیت نه تسلیمیږي او هغوی ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکولی کېږي کوم چې د هغوی ډیو رایټ دی. خو په نورو پښتنو کې اوورال شته دی، خو دا شوژونه به زیاتیږي. څنګه دا به هله کېږي چې کله تعلیم زیات شي، تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي، هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د هغه زوی دی او که لور ده، چې لور به خپل حقوق دی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نه عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی، نو دا به ډېره ګرانه چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
اخره کې شمس مومن صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایي چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پر اعتماد کې دومره اعتماد ولورکي چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمہوار ادارې دي او خلک دي، زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی، نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړو، دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي، نو په کار داده چې کومې زنانه خاص کر سوشل سیکټر ته تللی دي، ډیولپمنټ سیکټر ته تللی دي، انجی او سیکټر ته تللی دي، یا هیلت او نورو ډپارټمنټ ته تللی دي، هغوی له د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي، نو نور به د دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د د کور سړي به د د معاشرې خلک به ابه په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
شمسومن صاحب ډېره مننه مشال ریډیو له د وخت
راکول. خوشحاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو داو د دیونی تاند هلی پروگرام او مونږ پکې تاسو له د خزو فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات ترکو. هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
سبغلا کوم لبلا لبلا یارا سبغلا کوم لبلا لبلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سبغلا کوم لبلا لبلا یارا سبغلا کوم لبلا لبلا یارا انجام زما د سر کشه بچوی ماتو پتا لولا اول یارا ماتو پتا لولا اول یارا مازان سی زل دے پخپل یارا مازان سی زل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرا میں نشوستا سنگلا سنگلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا را پسر شش بهلا هلا یارا را پسر شش بهلا هلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبری اخلا کلا 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 یارا خبری اخلا کلا 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا سبگی لگم لبلا لبلا یارا سبگی لگم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدل و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپله کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوې کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنګ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسره ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او له سلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړ، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1914 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1914 کال په جون میاشت کې له مشهده 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمدشاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملي ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوي چې احمدشاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړي زیاتوي هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
¡Suscríbete al canal!